دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړی دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د تیری میلادي میاشتې په وروستۍ ورځ کابل کې د کاش تعلیمي مرکز کې په هزاره زده کوونکو باندې ځانمرګ برید د افغانستان په ولایتونو کې ښځې لرونو ته تسولې دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د کاش په تعلیمي مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې په 1 د ځانمرګ برید وروسته ښځو د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غزنی، ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پر دغه تعلیمي مرکز د برید د غندنې او پر هزارت حکومو د نورو دغه سبردونو د بندیز لپاره لرین کړی دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د دغو سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې له زور څخه کار اخیستی او په لرین کوونکو یې هوایي ډزې کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي اعتراض کوونکي ښځې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوارونه ورکوي او پرته له ویرې د خپلو حقونو او د برابرو حقونو لرونکي افغانستان د غوښتنو لپاره مبارزه کوي. ملګرو ملتونو د اوکراین په خاوره د روسیې ټولپوښتنه ناقانونه او د نړیوالو قوانینو خلاف بللي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د چهارشنبه په ورځ په یوه رایګیري کې د رایو پر اکثریت سره د روسیې لخوا د اوکراین د یو شمېر برخو یوځای کېدل په داسې حال کې وغنده چې ماسکو په امنیت شورا کې ورته هڅه وچوکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د پریکړه لیک د 1 مثبتو او 5 مخالفو رایو سره په داسې حال کې تصویب کړه چې د چین، هند، پاکستان او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونو د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو سره سره په دې اړه د رایې ورکولو ډډه وکړه. بیلاروس، شمالي کوریا، سوریه، نیکاراګوا او روسیې د دې پریکړه لیک خلاف رایه ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې د سولې د تامین په اړه د باس لپاره د خبرو میز سره ستونستي. ښاغلی ماکرون همدارنګ زیاته کړه چې کیف هم باید بالاخره له روسیې سره مذاکره وکړي. ایمانوئل ماکرون د فرانسې له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې پوتین باید لومړی جګړه ودروي، د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او د خبرو میز ته ستونستي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه دا وخت زموږ تمرکز نه ده او ویلي چې تهران د دې موافقې د بیا یې کولو په باب ډېر کمه دلچسپي ښودلې او واشنگتن دا وخت په دې تمرکز لري چې څنګه د ایران د مذاکراتو ملاتړ وکړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس څخه وپوښتل شو چې آیا امریکا غواړي چې دغه موافقه بیا یې کړي او ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې بندیزونه ترې لري سي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا زموږ تمرکز نه دی. نت پرایس زیاته کړه چې دا ډېره ښکاره خبر ده چې ایرانیان تیار نه دي چې دغه موافقه ومني. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک سوي اټومي تړون لمخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو چارې محدودوي. لاغه ورسره چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د سوي اټومي تړون څخه په یوه اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونو وېستل، اروپایي ټولنې د ایران او واشنگتن ترمنځ د تړون د بیا کولو غیر مستقیمو خبرو کې د منځګړي رول لوبولی دی، خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. سعودي عربستان ویلي هغه بیانونه ردوي او حقیقت نه لري چې د اوپیک پلس هیوادونو تیرونه د تیلو د تولید ویلي چې دا پریکړه تولید کوونکو او مشتریانو د دواړو په ګټه ده. د سعودي عربستان د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د اوپیک پلس پریکړه د ټولو درایو په اتفاق سوي. د اوپیک پلس هیوادونو ټولنې چې روسیا او سعودي عربستان پکې شامل دي تیرونه اعلان وکړ چې د تیلو په ورځني تولید کې 2 میلیونه بیرل کموالی راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ورسته په یو مرکه کې ویل چې له سعودي عربستان سره له دې امله په خپلو اړیکو له سره کتنه کوي. سعودي عربستان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو سره اړیکې ستراتیژیکې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د سیمې او قومونو د خوشحالۍ لپاره د خپل ګاونډي هند په شمول د هیوادونو سره د شخړو د حل لپاره د سولې د خبرو کلک ملاتړ دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د خبرو اترو او باور رامنځته کولو په شپږمې غونډې کې وینا کوله ویل چې پاکستان د هند په شمول د خپل ټولو ګاونډیانو سره د سوله ییزو اړیکو خواهش لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې خلک د دې حق لري چې د هغوی منابع په تعلیم او روغتیا ولګول شي. د افغانستان په اړه هغه وویل چې د څلورو لسیزو جنگ نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډي هېواد پاکستان هم سخت اغېز کړی. هغه وویل چې یو باثباته او نیکمرغه افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه پر ورځ په متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د اسلامي جمهوریت پر ضد بې ثباته کوونکي پالیسۍ پر مخ وړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
ښاغلی رئیسی د قزاقستان د استانه په غونډه کې وویل چې امریکا لخوا پوځي بندیزونو لګول د پالیسۍ ناکامۍ نه وروسته واشنگتن او متحدینو د بې ثباته کولو ناکامه پالیسي خپله کړې ده. د امریکا په خونی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوې اتمی تړون نه په یو ورخیزه توګه د امریکا متحده ایالات وایستل او په ایران سخت بندیزونه ولګول. تیر ورځ د ایران لوی مشر آیت الله خامنه ای هم امریکا متحده ایالات او اسرائیلو باندې تور ولګو چې په ایران کې مظاهره ترتیبوي. متحده ایالاتو تیر اونۍ په وو ایرانی چارواکو له هغه وروسته بندیزونه ولګول چې د مظاهرو په ځپلو کې رول لري. په ایران کې تیر میاشت د ایران د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی لمړنۍ وروسته پراخ اعتراضونه پیل شول. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر په 14 د ایران د اخلاقي پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. مظاهره چیانو په ایران کې د ملایانو د حکومت ختمېدل غوښتل او غواړي. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې په دغه مظاهرو کې تر اوسه 115 کسان چې 19 پکې ماشومان دي او سلګونه کسان نور هم نیول شوي دي.
او د سوریه دولتي رسنۍ د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د مشک ته نږدې د پاوز په یو بس د بمی برید له امله لږته لږه 3 سرتیري وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریه دولتي رسنۍ سنا خبري اژانس ویلي چې د مشک ته نږدې په یو پوځي بس ترورستانو د سړک د غاړې د ماین د لارې چاودنه کړي او په پیښه کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د خبر پاره نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه طالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالبانو په یو شمیر مشرانو د ویزې د بندیزونو د لګولو پریکړه ته په خبرګون کې ویلي چې دا پریکړه د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په برخه کې د یو خان په توګه ویني. د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان وایي امریکا د طالبانو په وړاندې له دوه ګونی پالیسۍ څخه کار اخلي. په دې باره کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت لخوا د طالبانو په شمیر پخوانی او وسنۍ مشرانو د ویزو د بندیزونو د لګولو په اړه وایي چې امریکا متحده ایالاتو حکومت طالبان سره په چلند کې له دوه ګونی پالیسۍ کار اخلي. یوې خوا امریکایي لوړپوړي چارواکي د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي او د بلې خوا د طالبانو په وړاندې د فشارونو څخه هم کار اخلي. د سیاسي چارو یو کارپوه امین صداقت وایي چې په تېره سبا یو کال کې د طالبانو د حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د زکرو او د خدو د کار په برخه کې نړیوال ټولنې غوښتنه ته وګڼل دی چې دا کار به ممکن امریکا او د امریکا متحدین د افغانستان په اړه یوې نوې پریکړه ته اړ کړي. امین صداقت وایي چې عمومي باور داسې و چې طالبان به بشري حقونه رعایت کړي، د نجونو ښوونځي به په یو ډول پرانیزي او یو ډول ملي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. خو ښاغلی صداقت وایي چې دا یو کار هم ونه شو.
اما این کې واقعا این اقدام خیلی
ښاغلی صداقت وایي دا چې دا اوسنی اقدام به واقعا اغیز ولري او کنه وخت او هغه هیوادونو ته چې امریکا سره هم نظر دي اقدام ته منتظر پاتې کیږو. چې د امریکا هم نظری هیوادونه به هم د امریکا په پل قدم کیږدي او کنه، او کاغوی د امریکا د دې نوې پریکړې څخه ملاتړ وکړي او د طالبانو پخوانی وسنۍ زوی چارواکو ته د ویزې د ورکولو څخه چې په یو ډول یې طالبان ته مزاحمت او ممانعت رامنځته کړی هغوی هم ملاتړ وکړي، یو مثبت اغېز به ولري. خو په لنډه موده کې زه فکر نه کوم چې دا وویل شي چې دا اقدام ډېر په ځای او مؤثر اقدام به وسي. ښاغلی صداقت وایي چې که د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون لویدیځ او ډیموکراتیک هیوادونه ته اقدام وکړي نو په طالبانو حکومت باندې به یې اغېز خورا زیات وسي. د سیاسي چارو یو بل افغان کارپوه احمد سیدی د امریکا متحده ایالاتو باندې د طالبانو سره په اړیکو کې د دوه ګونی سیاست د لرلو تور لګي او وایي چې د دې پریکړې د مخه تېره اونۍ طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي د امریکي لوړ پوړي پلاوي سره په ډېرو مهمو مسلو دوحه کې خبرې کړې دي.
سیاست دوه ګونی دي. له یو طرف نه جنرال کوهن د استخبارات امریکا معاون د طالبان سره مذاکرات کوي کې بل خبره تنویس مذاکرات بین الافغانی کوي تر هغه وخت پورې چې دغه خبره د امریکایانو یو نسی نتایج به مطلوب ونوي
خو د سیاسي چارو یو بل افغان کارپو تاریخ پر هادي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر طالبانو د ویزې په لګیدلو بدیزونو کې د وسنۍ او پخوانۍ یو شمېر طالب مشرانو سربیره هغه افغانان هم شامل دي چې طالبان سره مرستې کوي
اما یې تحریمات بانکي نیست
خغلی پر هادي ویل د بانکي بدیزونه نه دي او داسې بدیزونه هم نه دي چې د افغانستان په اقتصاد اغیز ولري شخصي بدیزونه دي لکه چې موږ ګورو امریکا دا ډول بدیزونه په ایران کې هم په یو شمېر کسانو چې په حکومت کې کار کوي لګولې دي د سیاسي چارو د کارپو افغانستان ته په روانه ولې کې د اروپي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن سفر او د نجونو ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونو ته په کتنې دا ګڼي چې یو شمېر اروپي هیوادونه هم ممکن د امریکا په څېر د طالبانو په یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو د سفر د ویزې بدیزونه ولګوي د سیاسي چارو افغان کارپو میرویس شپته په دې نظر دی چې طالبان سره وخت په رسېدو کې د دوهې برسته کړی د په باور د امریکا دا ډول فشارونه ممکن طالبان دې ته واسي چې د نړیوال مشروعیت لپاره په کور ځل د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه وکړي د امریکا متحده ایالاتو حکومت د سه شنبې په ورځ د طالبانو پر هغو اوسنیو پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ځپلو کې لاس لري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې چې د شه شنبې د ورځې ناوخته خبره کړې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالبانو په شمېر مشرانو د ویزې د بندیزونو د لګولو په غبرګون کې ویلي چې دا ول اقدامات د دوه لورو ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ راولاړی د طالبانو د حکومت په ادامه کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات باید په دوه کې د روسي خبرو په پام کې نیولو سره مثبت ګامونه پورته کړي او په عمل کې هم وښيي چې د طالبانو اسلامي امارت سره د رغند تعامل په لټه کې دی دغه ډول پرېکړې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز لرلی شي د اختلاف وړ ټکي باید د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل شي او پر داسې پرېکړو د سره غور وشي چې دوه لورو په ګټه نه وي
امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي
رپورټونه د امریکا غږ اشنا رادیو ساوري د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د میرمنو د حقوقو ملاتړو پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو په جبر کې لاس لري د میرمنو د حقونو ملاتړ وایي د فشار راوړلو او منځوي کولو په هدف امریکا باید له طالبانو سره خبري ودروي او مالی فشار پر راوړي ترڅو د افغان ملت حقونو ته درناوی وکړي نور تفصيل په راپورټ کې ووري
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په تازه اقدام کې د طالبانو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د غیر دولتي امنیتي ډلو غړو او نورو هغو کسانو باندې د امریکا د ویزو محدودیت ولګاوه چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالي سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او یا غیر مستقیم لاس لري په اعلامیه کې ویل شوی هغه کسان چې لشپګم ټولګي څخه پورته خوانځو ته د نجونو د نه پریښودلو لامل کیږي د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخنیسی د بیان د ازادي خند ګرځي هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د ځپونکو په وړاندې د بندیزونو لګولو ګام اخلي مون پر طالبانو او نورو کسانو فشار ته دوام ورکوو ترڅو د میرمنو او نجونو په شمول د ټولو افغانانو د زده کړو د حق په ګډون بشري حقوقو او اساسي ازادۍ ته درناوی وکړي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدی چې طالبانو ژمنه کړې وه د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته بدرنوي کوي خو هغوی د ولر پالیسیو په اعلانولو د نجونو تعلیم او په ډیرو برخو کې د میرمنو کار مخنی ولیده په ورته وخت کې د بشري حقوقو خزو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي
طالبان باید دا په یاد ولري چې د ټولو افغانانو حقوقو په خاص ډول د نجونو د زده کړو حق نه له درناوي پرته مخ په وړاندې د تګ او د نړیوالې ټولنې د یو مشروع غړي په توګه د بدلیدو لار نشته دا په افغانستان کې د هر پرمختګ بنسټ دی
د میرمن د حقوقو د ملاتړ یو شمېر نړیوال سازمانونه هم پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی
We share the concern that some
موږ د یو شمیر افغانانو اندېښنې هم شریک کړي دي چې په دې محدودیتونو کې د طالبانو د کورونو یو غړي هم شامل دي او کولای شي پر منفي اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړی یې طالب دی او هغه یې ځورولی دی او غواړي پناه واخلي، موږ یې په اړه اندېښمن یو. موږ غواړو چې متحده ایالات دې مسلې ته پام وکړي او دا پالیسي په دقت سره عملي کړي.
یو شمیر میرمنو چې په تیر یو کال کې په کابل او ولایتونو کې د میرمنو او نجونو د حقونو لپاره مظاهره کړې وای، باید پر طالبان نور هم سخت بندیزونه ولګول شي.
موږ هیله لرو د دې ترڅنګ چې د ویزو پر ورکولو محدودیت لګول شوی دی، د امریکا او طالبانو د ډلې ترمنځ خبرې هم باید ودرول شي تر څو طالب په نړیواله کچه منځوي شي. همداشان د طالبانو په ډلې باید مالی فشار هم راوړل شي تر څو طالبان د خلکو او میرمنو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او پر رسمیت وپیژني.
د میرمن د حقونو یو شمیر فعالان وایي په بهر کې طالبانو مالی سرچینې هم باید بندي شي.
دا بندیزونه چې لګیدلې طالبانو باندې دا فشارونه چې ور باندې لګولې دي ډیر زیات فشار ده. طالبانو باندې باید نو فشارونه هم زیات شي او کوم طالبان چې په بهر کې خپل تجارتونه لري هغه باندې ډیر زیات فشار راوستل شي تر څو چې د خلکو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو، د نجونو، د یتیمانو، د هر یو وګړي افغان ته درناوی وشي، د هغوی حقونو ته درناوی وشي.
طالبان تر اوسه د متحده ایالاتو لخوا د ویزو د محدودیتونو د تازه اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له یاد هیواد څخه د یاد ډلې په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. نکی ویلي په افغانستان کې جنگ سالاران، سړي تښتونکي او غاصبین نشي کولای د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ښاغلي بنټ ویلي د راپور جوړول لپاره هر څه باید په خپلو سترګو وګوري. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ترګرو د بیا راپورته کېدو، د پلار او زوی د وژل کېدو او د شونځي پر یو موټر د برید په خبرګون کې زرګونه کسانو د سه‌شنبه په ورځ لاریون وکړ. نور حال پر پورت کې واوري.
من خپل خورا
توات په منګوره کې په دغه پراخ لاروین کې ګډونوال وایي چې نور به په هیڅ قیمت ترهګری نه مني. دوه مشران او د سواد ځایو سیدونکو د پاکستان حکومت وویل چې په هیڅ صورت به نور پښتانه په خپل سیمه کې د ترهګرو تسلط غاړه نګدي او د ترهګرۍ پر ضد به غږ پورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه مظاهرې ته په خپله وینا کې وویل پښتانه په خپله خاوره ترهګري د ډالرو لپاره کیدونکې جګړې او د ریاست هغه پالیسۍ نه مني چې نتیجه کې د پښتون وطن امن تباه کیږي.
د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو، یو نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خون مخه خرابوي. وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خراب وي. تاسو مو شاهد او کوي چې دا حالات ټیک وو کنه وو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه وجود تابه ویل چې نه بادام نه خو بیا یې هم په منټونو کې حالات خراب کړل.
مظاهره ورسله هغه وشو چې په دې ورستیو کې پر رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې وویل شول چې وسلوال طالبان یو ځل بیا سوات را ګرځېدلې دي. د مظاهرو ویناوالو په خپلو خبرو کې په سواد کې وروستۍ ترهګریزې پېښې وغندلې او وی ویل کوم زوی او پلار چې څو ورځې وړاندې د ترهګرو په نوم وژل شوي که د هغوی د قاتلینو په ضد په څلېرویشتو ساعتونو کې اقدام ونه شي هغوی به په دې سیمه کې پرلت پیلوي.
چې کومه واقعه شوې ده، علي سید او د هغه ځوان بچه انیس شهیدان کړی شوي دي. زما د سکول په بچو په ګاډي باندې حمله شوې ده، ډرایور شهید ده او زما تنکی بچی هغه زخمیان شوې دي. ریاست خو به د مور د غیږې په شانی، زما ریاست ادم خور دی ادم.
ویناوالو څرګنده کړه تر دې وروسته د پښتونخوا په هر برخه کې چې د ترهګرۍ پېښې رامنځته کیږي هغوی به هلته د ترهګرۍ پر ضد پرلت پیلوي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک په خپل وینا کې تور ولګاوه چې د پښتنو په خاوره د امنیت په ګډوډولو کې د پوځ او استخباراتي ادارو لاس ده.
تا کور په کور د پتا خورای ټلیفونونه کیږي، دا په پښتونخوا کې بار برخه کې چې دا جدي دهشتګر ګرځي، دا واردات کوي، د ریاست او د حکومت ریک په نظر نه راځي، او دا هغه ټوپک مارو رټ په نظر راځي ذمہوار څوک دی جواب پسوک ورکړي.
تر دې احتجاجي مظاهرې وړاندې هم په سوات کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد دغسې احتجاجي مظاهرې جوړې شوې وې، خو په کې د ایالت په کچه دومره ګڼ شمېر کسانو برخه نه واخیستې. د پاکستان حکومت که څه هم د سوات د امنیت لپاره له 2001 کال څخه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي، خو سوات په بشپړ ډول امن نه دی او وخت په وخت پکې ترهګریزې پېښې کېږي. د سواد نن ورځ په مظاهره کې پریکړه وشوه چې دا ځل به د سواد خلک په هیڅ حالت کې کډوالۍ ته تیار نه وي او کډوالۍ به نه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر من اوریدونکو، د روان اونۍ په پیل کې د اوکراین پر لویو ښارونو باندې د روسیې له راکټو بریدونو وروسته د اوو بډایو هیوادونو یا جی اوو مشران وایي چې دوی به تر هغه وخته چې اړتیاوې له اوکراین څخه ملاتړ کوي. تمه کېږي چې لویدیځ متحدین ډېر ژر اوکراین ته د هوایي مدافع د عصري او اغیزناک سیستم په ورکولو پریکړه وکړي. پس په نمانه کې د امریکا ژغ د خبريالې د رپورت پښتو ژباړه به زموږ همکار تاسو وړاندې کړي.
د دوشنبه په ورځ پر اوکراین د روسي بمباري او نونستانه وژل د خبريدونه د دې لامل شول چې د و بډای هوادونو مشران د سیشنبه په ورځ د اوکراین لولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یو بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه کړي.
موږ د جی 7 ګروپ له غړو هوادونو څخه د ملاتړ یو مفصل اعلامیه ترلاسه کړه، په خاصه توګه عدالت ته د ټولو هغو کسانو د راکشولو په ګډون چې د اوکراین خلګي له ترور او وحشت سره مخامخ کړي دي. د روسیې له اوسنی سیاسي مشرتابه نیولې تر ټولو هغو کسانو پورې چې دغو تروریستي ګټو ته کار کوي.
مسکو چې د خپل نفوس یو برخه د جنگ لپاره چمتو کوي وایي اوکراین ته د لویدیز نور پوځي مرسته جنگ ته د نور شدت ورکولو او د روسیې او ناټو ترمنځ د جنگ د احتمال درمنځته کېدو په معنا ده. خو شنونکي وایي د هوایي مدافع سیستم نه یوازې د ملکیانو د خوندیتوب د ساتلو بلکې په اوکراین کې د نورمال حالت د احساس درمنځته کولو لپاره ضرور دی.
ولسمشر بایدن همدارنګه د جی او ال همکارانو سره په دې هم بحث وکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع وړتیا او د لومړیتوب ورکول په برخه کې چې د امریکا د لپاره لومړیتوب دی او یو لومړیتوب به وي په ګډه نور څه کولای شو.
د سپینې مرنۍ ویاندې کارن جین پیرویل چې د جیو مشرانو اوکراین ته د اقتصادي، امنیتي او بشري مرستو د برابرولو په څرنګوالي همغږي رامنځته کړه.
چې وکړای شو ځینې هغه اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړو چې د روسیې له یرغل سره د دغه هیواد وتلي. او دلته هدف د ولسمشر زلنسکي د پاره دا دی چې د اوکراین اقتصاد چې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې سخت زیان لیدلی دی بیرته فعال کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په میاشت کې د یرغل له پیل راهیسې له اوکراین سره د امنیت په برخه کې له 14 میلیارد زیات ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالاتو او زموږ متحدینو اوکراین ته د هوایی مدافعي ځینې سیستمونه ورکړي دي، خو د بیلګې په ډول د پټریارت د توغندیو د دفاعي سیستم په شانې هغوی ته په لوړې ستراتیژیکي کچې څه نه دي ورکړي.
سپینې مرنۍ دا خبره تایید نه کړه چې آیا اوکراین ته د پیټریټ د توغندیو د دفاع سیستم چې تکتیکي بالستیک توغندي، کروز توغندي او پرمختللې الوتکې دفع کوي ورکوي کنه.
موږ په پلان کې لرو چې اوکراین ته د هوایی مدافعې د سیستمونو ورکولو ته دوام ورکړو او هر کله چې کوم څه په دې برخه کې د اعلان د پاره ولرو نو دغه کار به د تیرو اته میاشتو په څیر وکړو.
ټاکل شوې ده چې نن چهار شنبه په بروکسل کې د اوکراین د امنیتي مشورتي ډلې په غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو او امنیتي مرستو د ورکولو پر څرنګوالي خبرې وشي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرونه اوریدونکو، په تیر یو کال کې امریکا ته راغلو افغانانو سره د امریکا د دولتي او غیر دولتي موسسو سربیره کلیساګانو هم په خپلو امکاناتو د دوی سره د نوي ژوند په جوړولو کې مرسته او همکاري کړې ده. زموږ همکار متی الله عابد په انډیانا ایالت کې له افغان کورنۍ سره د سیمې او د کلیساګانو په مرستو یو رپورت تیار کړی.
د انډیانا د کولمبس ښار د کلیسا د یک شنبه د ورځې عبادت کوونکي په هغه کاسه کې د خپلې برخې چندا اچوي چې د خیریه کارونو لپاره راټولیږي. د دې کلیسا پادری فلیپی مارټینز وایي چې د کلیسا غړي او مراجین په خپل توان په خیریه کارونو کې برخه اخلي.
زموږ کلیسا ډیر غنی او سخی غړي لري. دوی د کلیسا د فعالیت او خیریه کارونو لپاره په خلاص ډول مرستې کوي او ښه ډیره بودیجه لرو.
د پادری فلیپ مارټینز په وینا دوی چې کله خبر شول چې یو شمېر افغانان د انډیانا اټربری کمپ ته راوړل شوي دي نو دوی لاسنیوي ته ملا وتړله.
We wanted to find out ways in which we could help.
موږ فکر کوو چې دا به ډیر اسانه کار وي چې د افغانان له کم څخه خپل کورونو ته راولو. خدا سينه موږ د ډیرو مرحلو نه تیر شولو. د نورو کلیساګانو او اسلامي مرکزونو مرسته مو واخیسته او دوی موږ دلته ځای په ځای
کړل.
همدې کلیسا په کولمبس کې د وو افغان کورنۍ سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې ده.
دغه چرچ هم همه مو همکاری بسیار کړه که اولادکای ما در مکتب شامل کردن، شش ماه خود ما را حمایت کردن. دیگه آرام یگان مشکلات که ما می داشته باشیم که ما بعض مشورت ها را می دن.
همیه چیز می بینین اینه می شه ما بر ما کردن، خانه را کرایش بر ما می دن دادام. دیگه مال و هر چیزی که نمیجه می بینین اما کمک کردن که بعضی چیزای شاید خود ما گرفته باشیم دیگه تمام چیزا را اما کمک کردن.
بلخوا د انډیانا د مرکز انډیانا پلس د وی بلی کلیسا رضاکار غړي د نو راغل افغان کورنۍ سره د بشری مرستو ترڅنګ د ژوند په روزمره چارو کې هم پرستی کړی دی.
زموږ د کلیسا هر غړي په خپل نوبت او نوښتونو راغل افغانانو سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې. چا ورته د کور د ضرورت سامان اخیستی او کې بچان شوونځي ته رسوي.
اینا کسانی بودن که همیشه در پالی ما استاد شدن، همیشه با ما هم همکاری کردن. از روزهای اول که بر ما مثل عضو خانواده ما هستن، کمکایی را که اینا کردن بدون در نظر داشت از اینکه اینا وقت دارن یا ندارن و مشکلات خود، همه کارهایی که اینا در زندگی داشتن یک طرف مانده، همیشه به ما رسیدگی کردن و دیگه فامیلا رسیدگی کردن.
سکارلیت سایز چې انډیانا ایالت کې د نو راغلو افغان کورنۍ سره د مرستو لپاره خپل ځان او وخت وقف کړی دی وایي چې محلي کلیساګانو د افغانانو د راتګ بهیر په پیل کې ډېرې مرستې کړې وې خو اوس هغومره نه دي پاتې.
زه فکر کوم چې یو کال پس محلي کلیساګانې په دې نه پوهېږي چې نوي افغانان څه مشکلات لري او دوی باید ورسره نور څه کومک وکړي. نو باید چې دوی ته سم معلومات ورسول شي.
د انډیانا د دې کلیسا مشر پادری وایي چې نوي راغلي افغانان د امریکایي ټولنې لپاره د خدای یو لوی نعمت دی.
امریکا ته د دوی راتګ یو ښه زیری دی. دوی دلته ښه فرصتونه لري او دې ټولنې ته به ډېره ښېګڼه ورسوي.
د امریکا د انډیانا ایالت د کولمبس د ښار دغه کلیسا او دې ته ورته نورو کلیساګانو کې مشران وایي چې په تېر یو کال کې دوی په سلهاو افغانانو سره مرسته کړې دي او د نوي ژوند په پیل کې ورسره همکاري کړې ده. دوی وایي چې یو کال پس دغه افغانان د امریکا په ټولنه کې ځای پیدا شوي دي او امریکا خپل نوی کور ګڼي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کولمبس، انډیانا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاس طولو تخمانانه چیز مشخ پرونی آوری.